سلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابلم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په خپرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د سولې د خبرو په برخو کې ګډور تمام شي. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. د نورو مهمو پیښو او تحولاتو په اړه هم رپورټونه اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې لماتو ګډو څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن هم دوام لري، او د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشر اونګ سان سوچی وایي فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سر کې د خبرونو سرټ کې د افغان حکومت یا ریاست وایي چې د وسلوال طالبانو ترمنځ یوالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په خوست ولایت کې د حقانی شبکې اړوند د تورستي ډلې درې غړې نیولې دي، او د کندهار امنیت چارواکي وایي د زابل په خاکفام ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه انتحاري حمله کې د زابل لپاره د وسلوال طالبانو والی ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوال طالبان ترمنځ یوالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هغه وخت د وسلوال طالبانو یو ځایوالی د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته کوي چې د سولې خبرې له تصمیم نیونکو حقیقي اشخاصو سره ترسره شي.
طالبان متحد تنها
دی وایي د طالبانو یو ځایوالی یوازې او یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه دی. تر هغه وروسته د افغانستان او خلکو لپاره هیڅ مهم نه دی. د دوی ویشل او پاشل ښه دی. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو ډله د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ په دوو برخو وویشل سوه، چې په ځینو ولایتونو کې ترمنځ د جګړو راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې اړوند تورستي حملو دوه درې تنظیمونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوي چې یاد وسلوال د خوست ولایت په مساخل ولسوالۍ کې له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم کشف او له منځه وړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانې د سنگسار پړه اندېښنه وشوه، او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشرۍ کوله له یادو پیښو ته په اشاره وویل چې دوی د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي. دی وایي بدبختانه چې د هر ورځې په تېرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي، او دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. پر همدې مهال په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په زابل ولایت کې د داعش وسلوال لخوا د اوو ملکي وګړو د سرونو پرې کول وغندل. په کابل کې د امریکا سفارت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوي چې د بېګنا خلکو وژل په هیڅ ډول په هیڅ دین او قانون کې د توجیه وړ نه دی. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د زابل په خاکفام ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه انتحاري حمله کې د زابل ولایت لپاره د وسلوال طالبانو والي ملا متي الله چپي سوی، او د پیراغا په نوم د وسلوال طالبانو یو نظامي قمندان وژل سوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندروندې کوي.
په پاکستان کې لایوی نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن لایوی ونی ورسته پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروستی شمیر 45 کسان خودل شوی او 100 کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګړو ژوند دي ایستل شوی. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیکي خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ وونه مخکې راونړیده. چارواکي وایي خای دا ودانۍ د اکتوبر د میاشتې هغه زلزلې سخت زیانمنې کړې وي چې د ریختر په کچه 1.5 وه او افغانستان او پاکستان یې لړزولې وو. د ژغورنې د عملیاتو مسؤول شد زیاوی په مړو او ژوندیو په سیلټون پایته نه دی رسیدلې، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت مرکز اسلام آباد او وسلوال پوځ د زورو په شاوخوا کې ژغورونکو برخه لرله. په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل جایزې د ګټونکي نن بی بی سي ته وویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو خونو په سلو کې 15 څوکۍ خپلې کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2008 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 15 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 16 رایو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا د څرګندېدو په حال کې دي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ ګټلې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نېټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره شړې اري او پټرولي بمونه دي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړ، ورونه یې ولګول او د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زیات شول. مر شوی پناه غوښتونکی یو کوردی ایرانی بلل شوی. نوموړی درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تیښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته له د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي بیړیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیوګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې د ناورو ټاپو ته واستوي. او د هندوستان د سوداګرو او سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوهینور حق الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکي په یو تاج کې خودل شوی دی. دوی دا کوي چې د الماس له هندوستان څخه غلا کړل شوی. د کوهینور الماس ارزښت 1.5 میلیون ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي دا مسله د لندن سترې محکمې ته راجع کړې او خبرداری ورکړې دی چې کولی شي نړیوالې محکمې ته هم راکړي. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د سولې د خبرو په برخه کې ګټور تمام شي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. په هلمند ولایت کې له څو ورځو را په دې خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د کار د خلکو تند عکس العمل پاره ولای دی.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی په هغه سیمو کې چې هلته امنیت کې تاسو اوسېږئ. د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ، تاسو ارتباطات قطع کوئ.
په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه درته هم په همدې خبرونه کې ریپورت لرو. او دا هم اوري چې د خوست هغه زرګونو اوسیدونکو چې په پا پاکستاني پاسپورټونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزې اخیستې اوس له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلی، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده.
د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د سولې د خبرو په برخه کې ګټور وي. د دې ریاست مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی او ګټه د سیمې استخباراتو ته رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې له طالبانو څخه جلا شوې ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان حکومت د طالبانو د دوه ډلې کېدو په اړه ډېر محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې د طالبانو جلا کېدل به د سولې د خبرو لپاره ګټور نه وي. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغېز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له خبرو پرته د طالبانو جلاوالی د خلکو او نظام په ګټه دی.
متحد طالبان او یو طالبان یوازی او یوازی د سولې د خبرو لپاره شدی، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پراته داخل شو. له دې پراته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
ښاغلی فیصل وایي حکومت تل په دې ټینګار کړی چې روانه جګړه چې طالبان او نور مخالفین پر مخ وړي پردی ده او ګټه یې هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم په دې وروستیو کې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی و او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړي نقیب الله فایق په دې اړه وویل
طالب ها از جانب گروه استخباراتی پاکستان حمایت میشه، اینها هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن، بنابراین اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینا را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را دستور در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگه را که حالا استراتژی عمق استراتژی پاکستان در جنگ در داخل افغانستان است، گروه دیگر دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډیر بانفوزه دي او کولی شي د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې چې ولې د دوی ترمنځ اختلافات دومره ژور شول چې دواړه ډلې ځان ته مشران وټاکي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو ولیدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دوو جلا ډلو په مختلفو سیمو کې له یو بل سره جګړې هم پیل کړې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. رویټرز خبري آژانس په کابل او بروکسل کې د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې دغه هیوادونه غواړي چې د افغانستان کې پوځیانو ته د ښه روزنې او ښه تجهیز لپاره پر نویو لارو چارو غور وکړي. همدغو چارواکو بیا اوس وخت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړتیا هم شک څرګند کړی، وایي چې تر اوسه دغه ځواکونه نشي کولی چې د خپل هیواد امنیت او ثبات په یوازې سره ټینګ کړي. نوریاس نوري په رپورټ لري.
د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په تېره بیا د څو لنډو ورځو لپاره پر کندوز ښار د دوی واکمني د کابل نړیوال متحدین د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو بې باوره کړی دی. هغو هیوادونو چې په میلیاردونو ډالرې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو لګولي تمه کوله چې افغان امنیتي ځواکونه به له ځانه ډېره وړتیا وښیي، خو په ناتو کې د جرمني یو لوړ پوړي چارواکي جنرال هانس لوتر چې د افغانستان د ماموریت تجربه هم لري وایي د افغانستان وضعیت هغه څه چې موږ یې تمه کوله له ثبات نه دی برخمن. د رویټرز د راپور له مخې جنرال لوتر په هسپانیا کې د ناتو د پوځي تمریناتو په حاشیه کې وویل د افغانستان په ځینو برخو کې د دولت کمزوری کنټرول او په حکومت کې د فساد موجودیت د افغان پوځیانو د پیاوړي کولو لپاره هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جنرال روت هر زیاته کړه چې که ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورنکړي دي ډیر خطر شته چې دغه ځواکونه به سره وپاشل شي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران راتلونکي میاشت راغونډیږي او تمه ده چې په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ ماموریت به د بحث اساسي موضوع وي. له کابل سره د ناتو د همکاریو د پای رسمي نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د رویټرز په وینا د دغه ماموریت راتلونکي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو پر ګټو او لیوالتیا پورې انتړلې ده. د ناتو یو ډیپلومات په بروکسل کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته وویل چې له اوسني پرمختګه هیڅوک راضي نه دی. دغه ډیپلومات دغه راز ویلي چې ناتو د تل لپاره خپلو مرستو ته دوام نشي ورکولی او اوس مو هم له افغانستان سره له لیوالتیا زیاته مرسته کړې ده. په اوس وخت کې د ناتو نږدې 4000 سرتیري په افغانستان کې حضور لري، حال دا چې څو کاله مخکې شمېر شاوخوا 1,40,000 ته رسېده. په پام کې وچ ناتو د راتلونکي میلادي کال تر پای خپل پوځیان له افغانستان وباسي. خو داسې ښکاري چې د دغه پلان عملي کېدل ناشونی دي او پر ځای د ناتو غړي غواړي له 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هېواد کې یو شمېر سرتېري پرېږدي. خو د دغو ځواکونو ماموریت به یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، تجهیز او هغوی ته په صلاح او مشورې ورکولو پورې محدود پاتې شي. د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د ناتو له 3000 زیات پوځیان وژل شوي. دې ته په پام سره داسې نه برېښي چې د دې سازمان غړي هېوادونه دي بیا په دې هېواد کې محارب ماموریت ته زړه ښه کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم په دې وروستیو کې خبرلانو ته ویلي چې دغه سازمان دې ته آماده نه دی چې یو ځل بیا په افغانستان کې په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل شي.
آفات طبیعي، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار 9 د ماخام تر بچو پورې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. ناروی اعلان وکړ چې هغه افغان مهاجر چې د روسي لاله دی هیواد ته ورغلی دي له هغوی سره به تر مرکو وروسته دا پریکړه وکړي چې یا به روسي ته بیرته ستانه کړي او یا به هم افغانستان ته ولیږي. اوسلو په داسې وخت کې دا پریکړه کړې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. خو ناروی وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې ناروی ته د روسیې له لارې په ورغلو کډوالو کې تر سوریایانو هم د افغانانو شمیر لوړ دی. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناروی حکومت هغو افغان کډوالو ته سخت خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له لارې دغه هېواد ته ورغلي دي او ور روان دي. د ناروی حکومت ویلي دي چې دوی به بیرته کابل ته ستانه کړي. سی این این تلویزیون د ناروی د کډوالو د چارو د ریاست په وینا خبر ورکړ چې په تیرو څو اونیو کې هر اونۍ په سلګونو افغانان د شمال د قطب له لارې له روسیې څخه ناروی ته ورغلي دي. خو تیره اونۍ دا شمېره زیاته شوه او د لومړي ځل لپاره ناروی ته په ورغلیو کډوالو کې تر سوریایي مهاجرو د افغانانو شمېر لوړ شو. د ناروی د کډوالو د ریاست په وینا تیره اونۍ ناروی ته د رسیدلو افغانانو شمېر 899 تنو ته ورسید او د سوریې د کډوالو شمېر 602 و. د ستورس ګوګ بندر لالارې د اگست په میاشت کې 340 کډوال ناروی ته داخل شوي وو او روانه میاشت شمېره 500 ته په اونۍ کې رسیدلې ده. د ناروی د کډوالو د ریاست پیاند مارتن اندرسن سی ان ان ته وویل کوم افغانان چې د پناه اخیستلو حق لري نو هغوی به رد شي او بیرته به روسیې ته واستول شي او کوم افغانان چې د پناه غوښتلو په شرایطو برابر نه دي هغوی به بیرته افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې په 2014 کال کې افغانستان د بې ثباتۍ یو نوي پړاو ته داخل شو چې د نورو ډلو تر څنګ د طالبانو فشار زیات شو او له دې سره په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن شو. د روسیې له لارې روان کال د لومړي ځل لپاره کډوال په فبروري میاشت کې د ستورس ګوګ د بندر له لارې ناروی ته داخل شول. خو دا کډوال د سوریې وو. د ناروی به په ستورس ګوګ کې د هانسن په نوم یو مسول چې د کډوالو نومونه لیکي وایي د مهاجرو راتګ ناروی ته له دې امله زیات شوی دی چې کوم کسان چې دلته را رسېدلي دي هغوی خپلو خپلوانو ته په خپل هېواد کې زنګ وهلی او دا خبر ورکوي چې دوی را رسېدلي دي نو هغوی هم په دې ډول هڅول کېږي او د ناروی په خوا را رواني شي.
وامر دل چناروی اعلان وکړ چې هغه افغان مهاجر چې د روسیې له لارې د هیواد ته ورغلی دي له هغوی سره به تر مرکو وروسته دا پریکړه وکړي چې یا به روسیې ته بیرته ستانه کړي او یا به هم افغانستان ته ولیږي.
ازادي رادیو لوونه ترو
وړاندې په خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه په روانه اونۍ کې خپل د پلان جزئیات څرګند کړي. په هلمند ولایت کې له څو ورځو را په دې خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلان وایي طالبانو د ګواښ له امله فعالیت بند کړی دی. خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خپلو خلکو ته خدمات نه رسوي. نور له هلمند څخه د محمد علي هستایی په رپورټ کې اورو.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سره فعالیتونه پیل نه کړي دا مو خلکو سره به یو ځای سي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبري ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤولینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی،
د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسې اوسېږئ، هغه ساحې چې تاسې غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسې په اختیار کې در کړی دي، امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړئ، تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ. نو موږ په لحاظه د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونو او مسؤلیتونو څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونیسي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به پر خپلو ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکې چې دولت در کړی دی هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسې ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو له جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کارونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولی. د ولایتي شورا منشي عطاالله افغان وایي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د هیڅ ستونزو سره نه مخامخ شوي، خو یوازې عام ولس دی چې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د مخابراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی.
دولت مخابره فعاله ده، ټلیفون یې فعاله دی، سټلایټ یې فعاله دی، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت ته نه دی جوړ شوی د دغه شبکو په بندېدو کې. دا یوازې بیچاره او غریب ولس دی چې د دې څخه رنج وړي او د دغه ستونزو سره مخامخ دی. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم مو دي ته نشو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناسته کې وویل ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د ورپېښو سو تاوانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد وویل د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو، کاروبار او عادي ژوند باندې بد اغېزه کړې ده. ده د وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرسه نن پر ټولو باندې غږ کوم، هم پر وسلوالو باندې، هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان اړوي، زه فکر کوم چې دا ولس ته ستونزه اړوي او دولت اوس هم ځینې شبکې شته چې د هغې څخه استفاده وکړي، خو یوازنی ولس دی چې د دې زیان ورته اوړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي، چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو راپدې خو خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد علي استاي، د ازادي رادیو، هلمند.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لا
ریاکشن اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی ریڈیو واوری اوزان خبر کرے.
دا خوست هغه زرګونه اوسیدونکو چې په خوی په پاکستانی پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزه اخیسته او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوخت دي، اوس مهال ورته له سعودي څخه هیواد ته په دګراته کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله الوخیل په ریپورت برابر کړي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورتونو لرونکو افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي، د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورتونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خصوصي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول، وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین یې له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم یې محمد انوار، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورقې درواخلئ، په دې ورقو به تاسې رسمي ځئ او بیرته به واپس راځئ. اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د موږ موټر او د موږ کاروبارونه هغلته پاتې دي.
زه رودګل نازی د لشیر ولسوالۍ د خرکې کلي اوسېدونکی یم. کیس دا دی چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید یو ټولو ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپه ورته ویل شي او دویمه ټاپه سیلدا جنسپاره شي په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپه ورته ویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپی نه مني. د ده په وینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدي.
زه رازبدین احمدزی یم. موږ ته چې کومې وراکې د افغان کونسل راکړې دي د ثبوت دپاره چې تاسې افغانیان یې ویزې راکړې دي، موږ هغه وراکه راغلې ده په پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي، وراکه کې راته ووایي هغه سعودي ته ورسو، هغه وایي تاسې دولت لرئ، تاسې د وراکه کې څنګه خروج دخل وایي. شلګونو کسان سعودي ته لاړ، په سټې راوپاس کړې، ویزې خرابې.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافرو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي چې ولسمشر غنی د خوستې ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه ده، دوه نه دي، دوه نه درې نه دي، بلکې دا په زرګونو خلک دي. ولسمشر د خپلو کمپاینو په دوران کې هم کلکه ژمنه کړې وه چې دغه ستونزه به د خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرلپسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. دیادوانی ورده دا مهال په خلیجی هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت په روانه اونۍ کې د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان ښکاره کړي. ویل کېږي چې په ګوانتنامو کې دا مهال 112 زندانیان ساتل کېږي چې له دې ډلې څخه 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې زندان د تړلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو پر وړاندې د امریکا په کانګرس کې اوس هم سخت مقاومت کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که څه هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي، د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته تر رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی، د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یوه نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تېره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوې ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت یې انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډېر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د رپورټونو له مخې 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه خالد سمیم په خپل پیغام کې لیکلي، طالبان د دې لپاره چې امتیازات ترلاسه کړي په دوو ډلو تقسیم شوي دي او د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره خبرې ونه کړي. خو یو بل اوریدونکی چې په نامه د عزت یار دی له دایکنډي څخه لیکلي دي چې د طالبانو ترمنځ تقسیم یا د طالبانو ویشل کېدل ښایي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي. په همدې حال کې له نورستان څخه قاری محمد مدنی په خپل اس ام اس کې وایي چې طالبان خو غواړي چې په خلکو اسلامي شریعت نافذ کړي، په داسې حال کې چې په خپله یې غیر شرعي کار کړی، دوه مشران یې ټاکلي چې د فتنې سبب کیږي. تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای دخپراونی پا دوهم برخه که دو اونیس پروگرامونا دا انصاف پلاته که او ازادی او اوریدون که اوریدلشای ازادی راڈیو پا انترنت که هم دا ازادی راڈیو پر وپانا ازادی راڈیو ڈاٹ کام پا مستقیم دول اوریدلشای دوانی می بجیدی لاجمال آن سخه دا افغانستان سیمه و نړۍ د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقاني شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولې دي. د افغانستان حکومت اجرایي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکي وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانې د سنګسار په اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د ورته پېښو د مخنیوي په هدف ګامونه پورته کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په زابل ولایت کې د داعش د وسلوالو لخوا د وو ملکي وګړو د سرونو پرې کول غندلې دي. راپورونه وایي د استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. د برما په تاریخي عمومي انتخاباتو کې د اپوزیسیون مشر اونګ سان سوچی وایي فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي دي. او په پاکستان کې له یوې نړېدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن پای ته رسېدلي دي. په دې پیښه کې 45 کسان مړه شوي او تر 100 نور له ماتو ګډو ژوندي ایستل شوي.
وړاندې په خپرونه کې آزادي اوریدونکي او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خپرېږي، خو له هغې مخکې له سباون کاکړ څخه د افغانستان د دې مهال اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ خونو مسولین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ زو خونو ترمنځ یو کانفرنس جوړ شي. د دې خونو ویان هاشم رسولي ازادي رادیو ته ویل چې دا کانفرنس په دسمبر میاشت کې جوړ او دوی ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې کانفرنس کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګرۍ زو لارو چارو خبرې او مشورې وشي. ښاغلي رسولي زیاته کړه چې د دې کانفرنس لپاره افغان چارواکو پوره چمتووالی نیولی دی. ټاکل شوی دی چې افغان کارګرو ته د کارموندنې په هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ داسې یو تړون لاسلیک کیږي چې له مخې به سلګونو افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي افتخاري په خبره د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به د هغو افغان کارګرو د پاسپورټونو ستونزې هم حل شي چې د نورو هیوادونو په پاسپورټونو دغه هیواد تللی دي. په شمال زون کې د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې دغه زون په یو شمېر ولایتونو کې د څارویو د مرخي ناروغۍ کمپاین پلي کولو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې زون د وټ سم ادارې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین یې په تخار، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې ترسره کړی چې له امله یې زرګونه څاروي له دې ناروغۍ څخه ژغورل شوي دي.
باغداري او مالداري پروژه د مالداري څانګه کې په شمال ختیځ زون کې بغلان او کندوز، تخار، بدخشان کې ډېر لوی کمپاین مجادله لري مرض بروسلوز یا مورقی گاوی چې اوسوایي په دې ولایتو کې په حیواناتو باندې تطبیق کړ.
بلخوا بیا په دې زون کې کوچیان وایي چې د دوی اکثر څاروي له یاد ناروغۍ له امله له منځه تلل چې دوی ته باید سخت اقتصادي تاوان رسول. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثارو سره په دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ، یو لس پوله یو ایرو، یو اویا افغانۍ یو 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 8 افغانۍ یو 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار 1414 افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د اېت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د
انصاف په لټه کې د خپرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسې د اوسا ژوند په هیله دا دی بیا هم تر یوې اونۍ وروسته په خدمت کې یو. په دې خپرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکي جمال الدین ستونزه دراوړو. د جمال الدین پلار د ځمکې په سر دوه کسه په ګولۍ ویشتي، خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لوری زورواکي ول او د ده پلار یې په مرګ واخلی و. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده، خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده، د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسېدو ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. یما پلار یې په زنګ وغوښته، مځکه د موږ خپله وه، د سپین ږیرو په مخ کې یما پلار ووهه، لا ټکوف یې کړ ده چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېویشتله. په بیل یې په سار ووهه، هغه زنګ شه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهخیه، خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نن ځکه په سار نه منله کنه، په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه په دوی بانه ولګېده، موږ دا نه منو ځکه ما پلار راونیوه ویې واهه. هغه هم ځکې داسې کار یې وکړ سره ویشتل، هغه بندي څه دی چې موږ راسرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو، دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه غواړي او موږ خپلو کورو ته بېرته لاس کړي. موږ باغونه هم راوچ کړي دي او اختار یې راکړی چې رانشه کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه یې راکولی شوی اختار. فعلا خوم نه هغه نه ده کړې مراجع، اول کې د خبر و، د رئیس د قریم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و. اوس فعلا موږ د فرار یو، دولت ته مراجعه نه شو کولی، له دولت ته نه یو فرار. هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده، ورور مې په جنګ کې نه و، هغه هم بندي ده. اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه، چې اوس بندي ده. اوس هغو ورته ویلې په ظلم سره، ظلم یې ورسره کوه ځکې یې وویشتل. اوس زما پلار بندي ده، ورور مې بېخي په جنګ کې نه و، په آخر کې ورغه هغه هم ونیوه. موږ بېخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه نه، دغه نه دي بندیان. دغو کې خو د دغوی خو بانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي، دغه ولې بندیان شي؟ هو ظلم یې هم کوه. اوس دوه نفره چې ولګېدل، اوس وایي چې موږ ولې بندیان. زما پلار یې چې کله ووهه، چې دنګ شه، چپه شه، سپین ږیرو ورته ویلې چې مه وهیه، مه وهیه، مه ظلم کوه ځکه هغه هم عصبي شه په مرمۍ. دا دوه کسان وي، هغه دوه کسان مړه شوي دي. زما پلار یې یو نفر و، دوی دولس نفره ورته راغلي وه، ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو. هغه خدای ژوند دته ورکړه، هغه مړه شوله. خو هغه خو یې مجبوره که کنه، ظلم یې ترې وکړه کنه. خو چې مجبوره شوی نه وای نو ولې یې ویشتل؟ ولې یې په کراره نه کول؟ ولې یې د سپین ږیرو خبره نه منله؟
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ؟
موږ دا غواړو. له حکومت هم دا هیله ده چې د موږ دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدی په کراره چې راشي خپلو کورو ته. د موږ کورونه هم لوټ کړل، باغونه هم راوچ کړل، او اخبار یې هم راکړه. نه مترونه راسره و په دې جنګ کې، حتی زه خپله نه ومه. زه چې زوی یم د پلار مې، زه خپله په دې حال نه ومه خبر، زه خپله نه ومه. موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه، ووځه یو شړلو له کورو. قومانداني د امنیې سره هم غږېدی شو، ورتلی شو. موږ چې وغواړي ورتللی شو، هلته ورسره په جریان کې کېدی شو. موږ له حکومته نه یو فراره، موږ له دې خلکو فراره یو. د حکومت د موږ دغه ستونزه حل کړي. اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی، له ډاره اوس په قندار کې یو. فعلا دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه، د سپین ږیرو خبره هم نه منله، د مشر د قرې د رئیس خبره هم نه منله. ملامت وایه او پرېږده، دا خلکو سره نور ظلم مه کوه. اوس زما پلار معلم و، په مکتب کې درس ورکول. مکتب یې زنګ پسې را ووه ویې غوښته، او ورور مې هم د لسم څه متعلم ده، هغه یې هم وغوښته. جتي هغه هم اوس بندي ده. اول یې محکمې برات ورکړه، په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب.
د انصاف په لټه کې د افغانستان د شته قوانینو له مخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکېل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه. خاغری پغمانی په اړه وویل.
ملا که خودشون برام و پدرشون بندی است، ما دیجا که اوراقایشون باشه و در خدمتشون هستیم، اینا میتونن که بیان.
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کې یو. دوی کولی شي چې راشي او موږ ته واری زر اوړي، موږ په د اړوند ارګانونو د لارې ستونزه هواره کړو، او کولی شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو. د پغمان له ولسوال سره به یې هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره کړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپله دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي، نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي، موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
یک اپا میشه ده دیده شود، یک ورسیشان که به موکشان ده تماس میشیم که یکی مشکل دادن در سای محل
ده انصاف پلتکه.
دا و د دې ونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسو ته مو در واوروله. تاسو هم کولای شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. موږ د امکان تر حده هڅه کوو چې ستاسو ستونزې هوارې کړو. تاسو کولای شئ په دې تلیفون شمیره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992 9 0 چارې مو بری منی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډېره د امنیتي ستونزو، بېکاري، د مځکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو.
ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. زما دا نظر دی چې سورې کار کوونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دوی کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دي، دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف دي. او زموږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چا را پیدا کړې؟ دا پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویلې. زمونږ د سولې خبرې د جنګ خبرې د پاکستان سره وشي. او د ضیا مسعود خبره سیدو مه چې ضیا مسعود ویله چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کښې کومه نتیجه نه ده ورکړې. وسلام مخامخ شه.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي راډیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نه شي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ؟ د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې؟ تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت به ها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوې؟ عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوې؟ آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره یې کفن په سر تړلی دي، ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي، مګر زموږ دولت ویده ده. په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي، مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملت د افغانستان پوځ ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري، مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطحه وکرل شي، په دولتي سطحه دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دوی محافظ وګرځي. والسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پله سره اوسیږو. هلته دغه اربکیان دي، موږ کورونه چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلین ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ د جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې ملیونه دیږي، کوم دی اعتمان جوړ شوي دي. خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای تعالی ازادي.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نه چې شهیدانو ورثه در بدر او خاورې په سجدې په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نیوشي نه ساتلی شي. تېر کال یوه نمره ورکړې د ګل آغا شهجي په خارګوټي کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپلو نمرو کار شروع کړی. او د ملي اردو د شهیدانو په درګه د دوره د 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کېږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل باندې کوي. نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پوښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ ازادۍ راډیو نه هیله من چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته، عبدالله ته، ولسي جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې زموږ د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي. ځکه زامن د پردي د پوښه هلاکېږي او مزید چرچې دي. وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام.
دین د ډرایور یم، د غټ موټر دغه په دلار باندې روان یو. د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الوزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده. نه دا خواهش دی د لاره د ماینونه ناکي ناکي د پورته نه کو دا بېخي خرابه شوې ده. پلونه او پلچکان یې ټول را ولېږي. وسلام.
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوي د کلي څخه خبره کوم. زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غني او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کشتی در خپل منزله پرې ورسي. باید انتخابات وشي، یو سم سالمه رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري. او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي، نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي، هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي. په پاکستان کې مدرسې دي، هلته پلانونه جوړېږي، هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د دېر څنګه د اسکاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه ضروري نو د پاکستان د لاسه درپدار یو. دا زموږ کله دوست کېدلای نشي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتي همدغه تیچ د زلزله زپولو پر برابر باندې دغه مرستې ویشي. دغه د دغه د کلي و مشرانو ته مه ورکوئ. دا د کلي و مشرانو ته چې ورکوئ بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدوران ونیسي. بوی دي هغه کارکوونکو چې بس قرار معرفي کړي هغو ته هم مزدوري ورکوي. د هغو سره باره قرار بس بسته دي. زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي. اته اته زر افغانۍ برابر شي، زر زر روپۍ د طالبانو ته ورکوي او زر زر روپۍ هم هغه کارکوونکو ته ورکوي. زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکوي. زر زر روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او کومندانو دوه ته. دا دازګر سره شریکان دي په دغه کار باندې. بالا بیا چې دغه دګې سره راووتلې بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي. دغه دغه د شورا مشران چې دي دا سپین ږیري په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي. بالا خوارغوري به ته نه رسېږي. څه خلک چې دغه منطقې سپیرار شوي او بیا بیرته خپل ځایو ته نشي راتلی او خوښ شوي وو او یا زلزلې ځپلي دي باره هغه خلکو ته دغه حق نه رسېږي. دغه مرسته چې دغه دولت لخوا څخه کېږي یا دغه امریکایان لخوا څخه کېږي دغه کفارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سرونه اچولي. شورا غړو
د شورا غړي نه بالل نو اخر خیرات ولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت ولایت ولري ولي د شورا پر غړي ولي شي یا ولي د شورا پر خلګ باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناسته چې خپل جې د وتشار کړی دی
زلزابر ورته شاجي دولسوالي ساس پر پتماس کې م ټول لري جمهور دا غختن لري چې لدار بچانه ته موږ سخت بعد آزادي په پوسټ کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپي اخلي خلک د دې نه پیدا شي د بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا روپي اخلي موږ لري جمهور دا غختن لري چې باید دار بچانه ته وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما د غیلې ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د ډېر شو څلوېښتو مملکتو کفار یې راوستلي وو بیا دې راولي خو دغه او دویم دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپلو ژبه چې بیا له رسانه چې وروسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخیستی
وسلام بد حالات روان حکومت کی چېری تعلیم منل یو تر تکل نو ستا اور دې ستې دې خو یال دې زمې رمانه دی او سپک کلا باندې جامو سره کې خو دې موږ په پوپو وی په تارو وی نو سیلن دې نو په کې دې زو سپک ځان ځان نه بدلې شي دان هم دا وتی سړي جنگ روان تکل مرمې دې بس راځي په لکه کې دې کې دا اس کې نه بل بل سره
شرواری نه دا دوه کال اوسه زما یو ورو شي چې دا د نمرو په حالت کې توزیع نه کی چار واخو شو سبار شي ابل ورو درا شي په دغه باندې ورو لګ زمونږ आवाज زور چارواکو ته ورسوي خدای په امان خو راز ازادي راډیو ته ژوندې وي
السلام علیکم د براد ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زه نه پوهم چې دوی وو په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پر علاقه د خارجانو هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو څه کال دې ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره یاني چې دا نن به څنګه حالات یې سبب سره سره کیږي دا څنګه حالات وي چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکړي ملت ته تباہ او برباد کړي دا 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 چارواکي دې څه فکر پروي چې دا خو نه دې کار ملت و چې با او برباد څو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې دوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و څه تور شفر اله پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خمو خل تاسو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ هم د فاریاب د ولایت دا دوی او کې کې چې موږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولې چې اردو په د ولسوالۍ ځخې یو کیلو متر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپله ولسوالۍ بار ته فعال کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې د خپل چچوچ بعد د خپل ځایو ته یو څومره شنه اسمان لاندې شپې تیرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یو کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشې کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کال کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنگ چې یو ورځ د طالب په لاس کې وي یو ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واسه خو نه کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشې کړي چې موږ خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو دا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو، او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاکي افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم ده، پلار نوم یې امیر خان ده. دا پیغام یې ټولو ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران ورځ کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامان.
سلام علیکم، د زادی اوریدونکو، د زادی رادیو کارکونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لړپلو چارواکو او په اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دغه کوم غاسبین چې دي په ننګرهار کښې وړه ځمکې ټولې غصب دي، حکومتي ځمکو باندې غصب روان دی، غټه لویه طبعي روانه ده. په ټولو باندې غږ کوم چې د دې مخه ونیسي، که د دې مخه ونه نیسي تر 2000 پورې به دا د جلال آباد ټوله نقشه دا خلک بدله شي. د سمرخېلو فرقه چې کومه ده، د دې په مرخاته طرف ته ټولې ځمکې خلکو ونیولې، عربان هم ونیولې، مخامخ هم ونیولې، د دې غم دې وخوړل شي، او د سمرخېلو د فرقه ځمکې دولتي پاکې ونیول شي. سره بیا کورونو. وسلام.
وعلیکم السلام. وروره، ستاسو پیغام مو دا دی خپور کړ. ازادي راډیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خپاره کړي. البته په دغو اړیکو کې زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. په تېرو خپرونو کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمایي کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت د کموالي له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتماً یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجه دور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجه دور نا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجه دور نا ساب دخمن پورشا، ساد وجه دور نا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا تاگل غٹائی تنکی تنکی ما شمار بی وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا ساتھ وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساتھ وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا بابا